ورودان دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایه اچول به په بایومیټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته تېره شپه وویل د ویلا بد مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي. په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني دا کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل په سلو کې لس زیات شوي دي. په مجموع کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,022 هیوادوال مو له پاکستان او ایرانه بیرته ستانه شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې برخه واخلي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنېدلو بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل یوه ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او یا له مدرسې څخه کور ته روان وو د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د درو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته انتقال شوي دي. ممکن چې مرګ ژوبله زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته وړل شوي نه وي. دا پېښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او هم د 4 لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤول ده. جواد ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنجشنبه په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ د امنیت د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیږي. نیکی هیلی ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پامپیو ل ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسلې به خبرې وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلی و. د بریتانیا ستریازمه تریزامی وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پر موضوع خبرې اترې له خنډ سره مخامخ دي. تریزامی دا خبره پرون په لندن کې په یوې تلویزیوني وینا کې وکړه. اروپایي ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د ستریازمې د پیشنهاد شوي پلان مهمې برخې رد کړې. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک تیره اونۍ وویل د بریتانیا د ستریازمې پلان به نتیجه ورنکړي، خو د بریتانیا ستریازمې په خپله وینا کې وویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې د پلان ردول د منلو نه دي. نوموړي وویل دا به له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د 2018 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یونیسي. ټاکل شوی ده چې بریتانیا د 2019 کال په مارچ میاشت کې په رسمي او مکمل ډول له اروپایي ټولنې بېل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویاند وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایه اچولو سیستم د بایومیټریک شي.
تازه بانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشوی، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه میابه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر افغانان ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورنوي.
دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خود ټولو نه کم دي.
البته پاکستان هم ځینې کسان تورنوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. په خبرونه کې له سیاست لري د آسیا جام لوبو د وینانداري حال هم درکو چې په لشکرګا کې یو سوداګر د ځوانانو لپاره د لوبو د لیدو اسانتیاوي برابرې کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې یې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به یې دوام ولري. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې او یا په سلو کې بشپړې شوي او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او رسنیو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي پراتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خلوی ملي ائتلاف چې په دې ورسېو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد گام رسمی و عملی هنوز برداشته نشده.
دیوی په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمی او عملی گام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې گام هر کله کو، خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربیره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ثواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربیره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وان فضل الرحمن اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړ او ک کمیسونې غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بلور ته د انتخاباتو کمیسون وای لبا میټریک سیستم څخه د کار اخستلو پړه کار اویا په سلو کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با امی که کمیسون مستقل انتخابات آمادگی داره که
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري. فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسون له بایومیټریک څخه د استفادې پړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د سر بنسټونه بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډېږي.
زما رایه زما حق.
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په منځنۍ سفر دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبي پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوه لوبي ګټلې دي او تیر شپه یې له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینوالو ته پر پروجکټور لوبه شي. لوبي ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبي د ښکاره کولو امکانات ورته برابر کړي دي وای له دې کار څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یو والی ټینګښته. زموږ همکار الیاس دایي هم د ځوانانو په دې کتار ورګټ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پرله پسې شپو جوړو پر مهال خبره چپتیا ماته سوه. په یوه لوی تاریک سالون کې د پروجکټور په لږ خپره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېیمه لوبه پر پاکستان بایلوله خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هره شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي خو د نږدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
سابق کور ودان دغه لوبه المندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او المندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړی دي او ټول د خوشحالي په یو ځای المانځي.
نن سبا ته خبره مې په لشکر را کې د برک مشکل د برښنا مشکل هم دی. شاید برښنا ته لاسرسی ونه لري نو شاید یو بل خوا تللی وای. ښه خدمت دي چې د روبل د خواسته دي ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړی دي. موږ مننه کوو کور ودان.
موږ هم مسئلین یو د مسافر یو موږ هم داسې خوشحالي غواړو د لپاره زه هم ملګری چې سره ځان دې داسې موږ تل تل لپاره موږ د خوشحالي غواړو.
افغانستان د لوبي په چوغه غټله او توپوهنه انتخاب کړه. په پوره 500 ورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ.
اوکیپایز سیلینت سیټ ان د میډل اورډر شوی ملک د ریګولر فور پاکستان ان د لیمټډ اوورز کرکټ ویر دیټ بی 50 اوورز ا ټی 20.
د کرکټ مبصرین وایي د دوبی او ابو ظبی پر پیچونو 250 یا تر دې لږ لوړ هدفونه ماتول آسان نه دي خو پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ. اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخت کړه. تر څلویښتو اورو وروسته د پاکستان ټیم څو پرله پسې وکټې د لاس ورکړې خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله. دلته ناس ځوانان لا هم خوشحاله دي او ډېرې یې د لوبې د بایللو باک نه کوي. د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي.
مدام بهتره وبلل چې ځوانان ټول سره ټول کو دي ته پروګرام سره جوړ کو چې بل اخره په دې وټوانی دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کشیر ته که څنګه موږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیو یا بل ځای کې وو چون حالت د بعض مشکلات پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو د ټوله د هلمند ځوانانو سره ټول سي یو ځای کښېني دلې یو ځای څخه به د تر مابند اتفاق اتحاد او یو ورورولي منځته راسي.
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډېرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې. افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي. کچیری د هند او بنگلادیش نه لوبي وګټي په غو صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي. اما دا معلومه نه ده چې روانو لوبونه کوم ټیم سیمی فائنل ته تللی شي.
د خبرونې په دې برخه کې مو یو پزړه پوری باخته ورولو د نورستان په واما ولسوالۍ کې او تفصیل لسیم زموږ خبریال روح الله انوری راکوي.
اندرکون یا اندربن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوو بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل
مثال غزان نونې سمرخنې انار انګور دا شتالان مفتران دا خو عادي دغه دی پیلن دغه مشته دی املوکان هغه سابقې املوکان دی زراعتي نه اوس زراعتي بعضې مریوم دغه شوه دی نال شو دي دغه قدمات مخکینه قدمات اثر دي چې هغه ونه دي څوک دغه سونی څوک زر کار به عمر لري دغه سونی دي چاستل چا لاس نه دی ول نو څوک پیجن
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر اشوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشوکوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وایي
بیا دا خلک داسې اتفاق وه اکو پر وخت کې اتفاق وه چې دا یو دانه چې چا وخواړه خیانت وکړه دې نه هغه بیا یو کمر دی سپی پشان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی آدمان بیا اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وکړه یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار واخست.
د باغ د میوه پر اشوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ترسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجودی وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډه یې خوري. همدا سخت قانون دی چې اندرباغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیگو لطوگل شو لرغون و اثار و خکاری چی این در باغ شاو خواه چلور زرکال قدامت لری.
در کو پر وخوا دیر وخوا در تاریخ اگا دری زر چلور زر کال بایدیه. دیا کو پر وخ کی دا دری تر ناون دی دلتا دا گتو دا غا طول اثارون جوشوی دی کو پر وخ کی.
دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې اګه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي دغه وش سیمه خردار دغه تاوش دی خاطر باندې دی منی ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دی کې ځان لیوانم راځي مثال یې شکنان نور موزر د واشد زنواران راځي دا میوم غرکې خوري ام پټی کې متزر کې پټی متزر کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دی کې ام جوارم کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومیږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات اثار په دې باغ کې لیدل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی او د وزارت اطلاعات کلتور برخود ډیر زیات سوړ وړ.
نورستانیان وای اندر یو ربونه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور وو. د اوسېدو ځای واما وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران پا پلازمین تهران که دا موترو دا گنگونی پا ساعت که پر سڑکون او لوی لارو دا پیشرو او رینو موترو سیل بهیشه خو دا سی گنل کشده چل نره والو سره دا ایران دا اتومی موافقی لکمزور که دو سره دا ایران دا موترو مارکیت هم دا رکوت پلور روانده. څرنګه جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د ایرانی ریال باید د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ کمیږي. د کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی د ایرانی ریال نرخ د ډالر په مقابل کې 2/3 رالوېدلی دی. په اوسط ډول په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 1.5 ایرانی ریالو ته بدل کیږي. لدې سره د موټرو نرخ هم په ایران کې په بیساری ډول لوړ سوی او څومره چې نرخونه لوړیږي هغومره زیات ایرانیان آنلاین د اروپایي موټرو د سترو شرکتونو د هغو ډولونو فرمایش ورکوي چې په ایران کې بسته‌بندي کیږي. په همدې حال کې د موټرو غربي کمپنۍ له ایرانه لمنډه غونډوي. د غربي موټرو پرزې هلته په ندرت پیدا کیږي او پرزای د چینایي موټرو شرکتونه د بازار د اشغال هڅه کوي. په ایران کې د موټرو د پرزو د تولیدونکو کمپنیو د اتحادیه مشر محمد رضا نجفی منش اسوسییټډ پرس ته په دې اړه ویلي څرګنده ده چې امریکا عمدن هڅه کوي چې د موټرو د مارکیټ د بې ثباته کولو له لارې پر ایرانیانو فشار زیات کړي. ایران د منځني ختیځ د یو لوی هیواد په توګه تر 80 میلیونه زیات نفوس لري او د موټرو تقاضا ډیره زیاته ده. د بیلګې په ډول تیر کال په ایران کې تر 1.5 میلیون زیات موټر جوړ شوي ول. د ایران د صنعت قانونو او تجارت وزارت ویلي چې تیر کال د موټرو تولید د وړم کال په پرتله 14% زیات شوی و. په ایران کې د موټرو د مارکیټ تقریبا 90% برخه د موټرو د تولید د دوو ایرانی شرکتونو په لاس کې ده. د ایران خودرو شرکت د پيژو موټرو پرزې سره یو ځای کوي او د دې موټرو ایرانی ډول تولیدوي. دوهم شرکت سایپا دی چې د سیترون او کیا موټرو پرزې سره یو ځای کوي او موټر تولیدوي. دواړه شرکتونه رینو موټر هم جوړوي. خو د ایران د موټرو جوړولو صنعت د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د یو شمیر غربي متحدانو اقتصادي بندیزونو سخت متاثر کړی دی. امریکا او متحدان یې ویره لري چې ایران به خپله ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاروي، خو ایران مکررن دا ادعاوي ردوي. د فرانسوي موټرو شرکت پيژو په 2018 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په ایران کې به د موټرو جوړولو یو فابریکه رامنځته کړي او هر کال به 200,000 موټر تولیدوي. د فرانسې د رینو موټرو کمپنۍ هم ژمنه وکړه چې تهران ته نږدې به د موټرو د تولید کارخانه جوړه کړي چې په کال کې به 150,000 موټر تولیدوي. خو دواړه شرکتونه له خپلې خبرې شاته شوي دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا رئیس علي شمخاني تېره اونۍ د ایران خودرو شرکت ته ورغلی و او هلته یې وویل چې په اقتصادي جنگ کې دښمن زموږ د ولس د خوږولو هڅې کوي او دېته یې ملاتړلی ده. د ایران خودرو او سایپا کمپنیو کې تر 100,000 زیات ایرانیان کار کوي او د رپورټونو پر اساس 100,000 ایرانیان د موټرو د تولید له صنعت سره په تړلو کارخانو کې بوخت دي. په دې هېواد کې د موټرو د سترو شرکتونو د فعالیت له بندېدو یا محدودېدو سره په ایران کې د اقتصادي وضعیت د کمزوري کېدو د اندېښنو ترڅنګ د ډیرو خلکو د بیکاره کېدو تشویش هم شته. اقتصادي څارونکي ویره لري چې د ایران د موټرو د صنعت کمزوري کېدل به په هغه هېواد کې د بیکاری فیصدي په بیساری ډول لوړ کړی. د ایران حکومت وایي چې اوسمهال 12.3% یا نږدې 3.5 میلیون ایرانیان کار نه لري، خو څارونکي باور لري چې دا رقم په حقیقت کې ډیر لوړ دی. د دې ترڅنګ ډیر ایرانیان په ناچیزه تنخواه کار کوي او مجبور دي چې د رسمي وظیفې ترڅنګ ټکسي وچلوي. ډیر ایرانیان د موټرو د بیې لګرانې شکایت لري. د ایراني ریال د بیې ټیټېدل ایران ته له بهرنیو هیوادونو د موټرو واردات ګران کړي دي او حتی د ایران سخت موټر واخیستل ډیرو ایرانیانو ته سخت خبره ده، ځکه په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره پرزې هم کمی دي. یو ایرانی انجینر محمد رضا پلتان اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي، ما دوه کاله مخکې په بهر کې موټر واخیست خو لا هم ایران ته نه دی را رسیدلی، ځکه د ریال بیا ډیره ټیټه سوې او بندیزونو صادرات او واردات سخت کړي دي. په مقابل کې په ایران کې د چینایي موټرو بازار ګرم دی. د موټرو د یو شوروم خاوند علي رضا اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د چینایي موټرو نرخ کم دی. ډیر ایرانیان د دې توان لري چې له 2 تر 4 زرو ډالرو د یو موټر په اخیستلو ولګوي.
د نړۍ یو نامتو هنرمند چارلي چاپلن وایي کومه ورځ چې و نه خاندي هغه په ژوند کې مه حسابوي. د موسکا پاړه مو اسمت څاروند د ویني وچړنی له جزئیات خبروي.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډېر امکان داري چې د بل چا د مصیدلو په جواب کې دی هم و مصی شي او د مسکا جواب په مسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اصحابو د ساينس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوې څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له مسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورښکاري و مصی شي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د مسکا په مقابل کې مصی شي ممکن د هغو کسانو د مسکا ثواب په مسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورتشکاری. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کاروای چې د کمزوریو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي.
ستاسو له پیغامونو
الله تعالی په د صلح مبارک صلح خیر بلل دا او د صلح مبارک او صلو سلویاش دا یا اشاره سره دا هغه یو در الهی آسمانی در سه چې خدای تعالی بندگانو ته د نړۍ او انسانانو ته ورکړي شي. خیر په صلح کې دی، د بربریات او وحشت نشي نه جوړيږي، د تکبر او غرور او هوا نشي نه جوړيږي. خدای تعالی او انسانانو ته درس ورکړي دی چې راسي برادروار په وروري یو بل تغیش کې سره ونیسي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلوات و سلام امت دا په اخرنۍ وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایي کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غیږ کې سره ونیسي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور څخه درس واخلي. وسلام تاسو د ایمي همکار قاری پښتون
د پکتیا تم کنهول پړین اسن یو را خلیمی تندر د لوړ پړو مقامات وختنه لرم چې د پکتیا تم کنهول سوړی د سین اوبو پاکستان کور می جنته ته بهيږي کچته په تم کنهول سوړی کې په دې سین باندې او لوی بند جوړ شي د ټولو سوړی لپاره با د برخنا زمينه هم برابر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجر رډو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړیا چر تفری پروګرام لرو او دوه تحلیلی پروګرامونه. آیا ایران په افغانستان کې مداخله کوي او د پاکستان د مداخله مخه به څه وخت نیول کیږي؟ دا په دوه تحلیلو مطالبه کې په تفصیل اوریدلی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د منځنی ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی وي. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې ده؟ اسمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپل پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د نوي ډیلي د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چې وړاندې کیږي هغه ویني ورانی او نور وران کړی ده. موږ ته په کار ده چې په دې پوه شو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
که څه هم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژمنو په اړه په کابل کې ډېر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننی سفر خورا ګټور و، په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریزې لرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل خبرو یو نتیجه دا وبلل چې دواړه هیوادونه به وروسته لدې چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسیون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون جوړېدل ضروری وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړی وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دی خبرو په خوا هم سندیزه روکړي دین لوی کچا باندې شوې دي مثلا صدران شوې دي زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د جمهور کوټوګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو هغه دلته تشریف راوړی راغلی بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللی کابل خبر خبر جوڑ سے خبر دا اس کو بس تگ را تک ڈیر سے یہ رسمی کو نکار دے خلق پتہ ماؤ ساتھی چاہو لگے آدھی جی کوشش کری عمل کی شیخ کاری نہ تو تجربہ دادا چی دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او د حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د انډیا ټوډې د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله و چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاري او شمنی په صداقت عملی کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دي او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایز همکارۍ او همدارز د خبرو میست د طالبانو در اوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي او هیلی مو هم ډیر دي چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان د ریمو ورو کارهای عملی برداره.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته وویل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېلی دل شوی د وویل
ما روی ازی کار میکنیم امیدوار هستیم که پاکستان
موږ پر دې کار کوو هیله لرو چې پاکستان د خپلو ګټو په خاطر او همدار از د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان ته راووزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشی له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منلی چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له سبانې 2 میلیارد ډالرو څخه 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېری کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزي. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان په خاوره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلي نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
له پاکستان به ایران ته مخ واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ایران په افغانستان کې د امنیو ته په لمن وهلو تورن کړی دی. دغه کلنی راپور چې په 2018 کال کې د تروریزم په اړه دی ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دنن هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو آیا ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بیلابیلې لاسوهنې کوي؟ سالم محمد صالح په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سی چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریه، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه شوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان سبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د ایران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیما د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنې ځایونه یې په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراشار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته شار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراشر د یوې حملې راپور ورکړ سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فرا د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فرا کې وینو، د بند بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فرا او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخلې دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاد ایران څخه مثلا باز رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دغه دې چې مثلا دغه بند خرابې دوه د پاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاس کې خپل مثلا خپل غټ په وکینه دي.
د ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي، یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ایده رسمن چا تایید کړي نه ده. اخوا په کجکی کې د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون لمخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فرا ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقاً د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 نه د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دی.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرگذار است. افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران د حالات یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2014 نه د کال کې ګټه اخیستنه ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وی ګڼ موضوعات دغه ادعاګانی ثابتوي.
کله چې په فراه باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې کسان په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې هم دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خاني کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې تر څنګ کله چې ملا منصور په پاکستان کې وژل کېږي، هم داسې استاد شواهد پاکستاني چارواکو او نړیوال ته لاسته ورځي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کوي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ د ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. دې ته څنګه د امریکایانو سره چې کوم ستونزې دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترنګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه، موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگتن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه ده کیږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونو یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سندن او اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونو په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو فضایو کې تورن سوی دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي.
د افغانستان د اجرایه قوت چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نه کوم هیوادو سره اړیکې لري، دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شول سوي دي، د جمهوری ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې دوی په نظر کې اختلاف لري. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتي او دفاعي ادارې دی ویشل سوي، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اذن خان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي یو وړاندې د یو دریز څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل یې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره.
د شهیدانو په هفته کې خو به زخمی شوي نه یې، ځکه اوس خو د خیرات پر ځای ډزې کوي. وایي ثواب لري. زه خیر دی، که زخمی شوی هم وی نو په ثوابي ډزو کې شوی یې، هیڅ پروا نه لري. د خپرونې په پیل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دوکانونو د ویشلو له کیسې خبره وو.
خا د دواتیای میاوزی امیر صاحب دا وای چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغوښتیم؟
د اتیای میاوزی ښاغلی امیر صاحب، وبخې چې وخت مې دې ونیو. ما د دې لپاره راغوښتی چې دغه د کاګه بازار د کراچیو او دوکانونو مسله یو طرفه کړو.
نو هغه خو یو طرفه ده. بازار د موږ د اوزی مربوط دی او د بازار شه د تاسې د اوزی مربوط ده.
دا څه وایې امیر صاحب؟ د بازار منځ د دواړو اوزو د تقسیم کرخه ده. دا دې خوا دوکانونه او کراچی د موږ مربوط کیږي، او هاخوا دوکانونه او کراچی د تاسې، او هغه کراچی چې د سړک په منځ کې درېږي د دواړو شریکې دي.
نه امیر صاحب، دا نه در سره منم. که نوي نقشه راوړئ.
نقشې ته ضرورت نشته، دغه ده په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته، هم د تا سا پکې معلومه ده او هم د ما د همدغه ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره فیصله کړو.
او بخې د اتی ایم اوزی امیر صاحب، دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده. داسې خلکو جوړه کړې ده چې د موږ د ښار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نه هم بلد دي. انګریزانو جوړه کړې نقشه ده.
په پخوانیو نقشو کې دا ځایونه نور نومونه لري او اوس یې نور نومونه پرې ایښي دي. مثلا همدغه بازار ته پخوا د وښو سری وایې، اوس ورته سیټي روډ وایي، او موږ کوک بازار بولو.
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي؟ یو سری له بل سر سره 120 درجې کوګوالی لري.
خو له همدې امله کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي.
چې داسې وای نو بیا نه دایره او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ته.
د هندسې خبره پرېږده، د بازار خبره وکړه.
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو. زه چې قمندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي.
سمه ده، زه چې ورشو.
په خیر راغلی امر صاحبانو. خیریت خو وه؟ بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای؟
صاحب، د کوک بازار خبره وه. د دو اتیایي میاوزی امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د حوزې ده. حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د حوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتۍ په ما اچولی وه، خو مالیه او پیسې دوی ټولوي.
نقشه به مو کتلې وه.
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو، او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي. نو صاحب، تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ؟
لرویې. هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو، خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي. ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي.
نو څنګه به وکړو؟
داسې وکړئ چې د بازار د یو خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې، پاتې شوې کراچۍ.
نو صاحب، د بازار کوګوالی به څنګه شي؟
په کوګوالی پسې مه ګرځه. همدغه د سړک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرخه ده، هغلته به چکونه هم کیدو. صاحب هم ډېر په غوسه و، وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ. له همدې امله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم.
کراچۍ به څنګه کړو؟
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ. بیا یې د 12 بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل حق ترې واخلي. په دې ډول به صاحب ته هم خپل حق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه لرئ.
خو به چې پیغلې چاغې وې نو الوار به یې ډېر و، خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډېر وي، خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانې نښه بولي. لکه داسې
و پتا سه دوده جی ولی وانا خوڑا
ما رژیم نیولای زان ډنګر اوم.
بد کوي نه مو بدوي، یو دا کار پاتو دا موکا
ولی سمی کری دی
ولی تا تا دا خلق ندی معلوم چی دوری بخپل خوری زور با دمزک اخنی خو خبری با دوی در پس کوی پا خدای چی طول دنیا خورا بندی وخندی وای پلانیان گورت پا مرا خیط دوری نور کوی چی لکه جیر سوارای بچه کرده
موری خلق چکوی خپل روختیا مو مهمه ده سبا چې خدای ما کدیوینه فشار پیدا کم شکر پیدا کم خو بیا به تاسو را سر سرګردانه وي او په عذاب به یې
په عذاب دسو خو ځان نه سره څنګه ولای شرموی به مونږ مرګل ته وایم چې سبا ته ولاسه د پسلام جړ غړي او جګر درته راوړي سر له سبا به سهار په چای کې زدغول خوري غرمه به په جړ غړي کې مالیده پخوو او بیګا د شپې جګر به خوري چې وینه در پکې پیدا سي سره سپینه سی
مړه کیږه مورې دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي مړه به وم
نورې خبرې به نه کوې څه چې درته وایم هماغسې به کوې
وا خورې دا څنګه وچه کلکه انګور دې ده لکه چې مریضه ده که څنګه
څه به درته ووایمه مرضي نه ده مودکي ده وایي ځان ډنګروم څه چې ته لاس هم نه ور وړې په زور ډوډۍ پې خورو دا نن مو هم یو من د پسرلم ورته راوړي چې چاغسې ولکه میرګله
څه وایې مورې
دا ښځه دې اخر مور شرموي نه نه مطلسې پیغور راکړ وانګور دې مرضې ده ولاړ سه د پسرلم ورته راوړه چې د وازګې پیرکي ورته پاخه کړم دا بل ډول نه چاغېږي
و مورې اوس هم له چاغښته په لارې نه شي تلی ولې یې په لوی لاس وژنې دا ښځې هر څه وایي د ښځو په خبرو پسې مه ګرځه اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي
ډېرې خبرې به نه راته کوې اوس یې ته مور واړولې ولاړ سه او وازګه راوړه له ما نه ته ښه نه پوهېږې
وا ترورې د انګورې نه هم خدای څومره چاغه کړې ده
اوکې خدای دې له بده سترګو وساتي په اونۍ کې یو من د پسلم پرې خورم ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي دغسې مې چاغه کړې ده
ترورې چاغښت خو ښه شی نه ده د ما وریندار نام و خدای لکه سیم دغسې ده ټول خلک یې صفتونه کوي اوس خلک چاغښت نه خوښوي
ته هم له هغو موجکیانو نه یې
نه ترورې د موږ خبره نه ده ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده وایي ډېره بده ښکاري خبرې در پسې کوي
ټوله ته زور ورکوي کلی لیدلی سې د دوی دې خدای سترګې غبرګې وباسې دا بدنیتې خلک نور یې هم چاغوم د چای
اورم اورم پوښتنه وکړئ
الو اورې
او اورو پوښتنه وکړئ
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو
پوه شو پوښتنه مو وکړئ
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړئ څه پوښتنه لرئ وخت کم دی
ښه ښه زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې به وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړئ
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
هو اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي ځکه چې وړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسه به ځواب درکړي سمبوسه جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی
ښځه خیر بیر نومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړه. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایې هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکارېږي.
سم بوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خونه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم. ادب معاشرت مراد کوه.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.